لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د کونړ ولایت ځینې اوسیدونکو وایي چې البته یوازې اوسیدونکو نه دولتي چارواکي هم وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستانی ځواکونو د دې ولایت په څو سیمو کې پوستې جوړې کړې دي. د کونړ ولایت شورا رئیس او امنیت قمندان د سرکانو مروري ولسوالۍ یادونه کوي او وایي چې دغه ولسوالۍ ته پاکستانی ځواکونه رامخکې شوي دي. په دې اړه له سیمې څخه د اسړي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورن په کرخه پرته ولسوالۍ د چي ډیرې وختونه پکې د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنز نښتې کیږي، خو اوس پکې پاکستانی ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړي. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستانی سرتیري نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورن کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي راډیو ته وویل الڅ مودي را په دی خو د پاکستان پوز د یادې ولسوالۍ په یو شمیر سیمو کې امنیتي پوستې جوړول پیل کړی دي.
پوستې ډېرې زیاتې دي، ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې دا ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو 15-16 پوستو پورې
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د ګنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړي دي.
پیلې کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ، دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوي راغلي چې ملیشیم دي او آرمي ځواکونه هم دي. سر مسیرې ټول نیولې ده، لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینو د بلمازۍ په ساحه کې او سردار خان ټوپ سه د دې خوانکۍ چې کومې سرحد ته نږدې دي نور
دوی وای پاکستانی سرتیری په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوخت دي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادۍ راډیو ته وویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
کونړ په ولایت کې په دوه ولسوالو کې چې یو د مروري ولسوالۍ ده او بل د سرکانو ولسوالۍ ده، په دې کې د پاکستان پوځ زمونږ په حریم باندې تجاوز کړی، زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي، لکه دلته مهم کنډونه دي زمونږ په دغه دوه ولسوالو کې چې د فشو کنډه ورته یو وی، بلمازو سر ورته یو وی، د چفری سر ورته وی، د مرغکوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړي دي.
هغه وی دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونې خپل مسؤلین خبر کړي دي.
موږ د دغه په رابطه باندې د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کونړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغو دې دپاره موږ ته اطمینان راکړی چې موږ کیدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کونړ امنی قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مني چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستاني سرتیري له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه لاندې کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي.
تانههای پوستههای نظامی های پاکستان در اوجه جای به جای هستند کی خلاف قانون نروی بین المللی است.
د ډیورن کرخې په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تانی او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیری 3 کیلومتره لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړه کړي. په دې وروستیو کې پاکستانی ځواکونه د بوغدی په نوم یوه سیمه کې چې د غاخې کانډو او نواپاس ترمنځ موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متره دې خوا ده څارونکي پوستې جوړې کړي چې دوی یې په کلکه غندي. قومندان وایي د کونړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان خاور لاندې کړي او دې کار ته یې دوام ورکړی دی.
در شش ولسوالۍ خط فرضي دی ورته هر ولسوالۍ متحر نقطې کې نړۍ شروع اله ولسوالۍ خاص
کنه. د ډیورن په کرخه زمونږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هره ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړی. له ناړۍ نیولې تر خاص کونړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوستې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبرې وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښی کنډو او ناواپاس په لارو هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسي وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډوونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د هوا له لارې ترسره کېږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړې، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېر ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده. خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستاني سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بغلان چارواکي په دې ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې د نوید په نوم پوځي عملیات روان دي. د بغلان امنیه قمندان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزي بغلان ولسوالۍ د کوکشنار کلي په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سلګونه سرتیري په مرکزي بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
د منګل او علاودین سیمې په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاودین سیمو کې هغه لاره تړلې وه چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر وویل د مرکزي بغلان ولسوالۍ په روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزي بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. ښاغلي بشیر وویل په مرکزي بغلان کې دا مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محرم است و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی لو کندوز او سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د زینو نورو ولسوالیو توریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خو د بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوی دی. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
په یاد لرئ له 8:30 بجو وروسته تر 9:30 بجو پورې میکروفون ستاسو خبرونه لرو. نن په دې موضوع ستاسو نظر اورو چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د بهرنیو چارو وزیر هم دی وایي چې حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. ستاسو په نظر همداسې ده حکومت تر اوسه پورې د خپلو هغو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی چې له ولس سره یې کړي دي، او په دې برخه کې همدغه د بهرنیو چارو وزارت څومره خپلې ژمنې عملي کړي یا یې نه دي عملي کړي؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 تر 9:30 بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ، او یا هم سر له اوسه د افغان بیسیم په 8 شمېرې اس ام اس یا لنډ پیغام راوستوئ. د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازي ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړ. د دې موضوع تفصیل د ناجی صافی په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکاریو په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهالې مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره له دې چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانه خیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي
د سیمې هیوادونه پر روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محوره وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوی همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نومونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمه د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقې په امتیازانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو نیول دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو لخوا خپره شوې ویډیوګانی ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم ترتیب شوي دي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور واوري.
جمهوری ریاست وایي د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوي مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانيت ثبوت دی. د ولس مشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربندوي.
خوب
وخت یو تروریستي رهبر په پردی خاوره کې اوسېږي او ورته فاتحې نیول کېږي، نوی رهبر ته بیعت کېږي، دا ټول ښیي چې وسلوالې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یو ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کېږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کېږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کېږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغه ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسلوالو ډلو سره د مبارزې د اداو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي، دغه لوی ګټي د پاره چې دی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
خغلی فکر وایي دا طبي خبره ده چې په پاکستان کې د وسلوالو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
یونسکو یا د ملګرو ملتو علمیه او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندېښنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ارنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ارنا بوکو وایي چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلي د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکو وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدای شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق، وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنکړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو 15 کلونو کې د لندن پیترو او ایډګر کې 3.5 ټنه مواد نیول شوی او افغانستان ته راګرځول شوی دی. په فرنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې پورز د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو چی صندوق هم پرانیس. دغه ادارې په تیرو 2 کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولای او د هرات مینار جام ترڅنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخه ته پاملرنه کول شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
زیاترین صدمې ده چې امروز ما میبریم.
تر ټولو ډیر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلې دی. مشرکل سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکو او دا کار چې مولا یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل شي، بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بل خو بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه ترڅنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځي څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي د ملي یووالي حکومت له ولس سره د کډو ژبنو د ډیری برخې په عملي کولو کې پاتې راغلی. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره د حکومت له لوري د شویو ژمنو عملي کېدل خورا مهم بولي. په دې اړه د محمد حدیث پردیس راپور.
د جمعیت اسلامي ګوند له دې کبله د ملي والی پر حکومت جدي انتقاد کوي چې ګواکې په تیرو 2 کلونو کې د خپلو ژمنو د عملي کېدو لپاره لومړني اقدامات هم نه دي کړي. دغه ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وایي د ملي والی حکومت د لوی جرګې په ګډون خپلې ډېرې ژمنې چې په هیواد کې د ثبات لپاره مهمې دي عملي نه کړي.
متاسفانه حکومت بګونه کې در موافقتنامه حکومت وحدت ملی
دوی متاسفانه حکومت لکه څنګه چې د ملي والی حکومت په موافقتنامې کې ویل شوی تر اوسه د ډیرو مهمو کارونو په ترسره کولو کې پاتې راغلی. د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لوی جرګې جوړیدل دا کار باید د 2 کالو په موده کې شوی وای چې تر اوسه نه دی شوی،
اما تا هنوز انجام نداده است.
صلاح الدین رباني دغه څرګندونه د شنبې پورس په کابل کې د جمعیت اسلامي ګوند د ملي کنګري په باب په جوړې شوې غونډه کې وکړي. له حکومت سره د حزب اسلامي په ګډون د وسلوالو ډلو د یو ځای کېدو هرکلی په شمال کې د خبرو لارې له جنبش اسلامي ګوند سره د ستونزو حل او ډیر ژر د جمعیت اسلامي ګوند د کنګري جوړول په کابل کې د جمعیت اسلامي د ناستې مهم پیغامونه وو. د جمعیت اسلامي ګوند په داسې حال کې پر حکومت د لوی جرګې د نه جوړېدو له کبله انتقاد کوي چې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم پر حکومت ورته انتقاد کړی وو او ادعا یې کړې وه چې ګواکې حکومت دغه جرګې د رابللو اراده نه لري. له دې ټولو سره سره د ارګ ماڼۍ بیا دا نه مني چې ګواکې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کېدو کې پاتې راغلی. د جمهور رئیس یو ویاند واخان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت شرایطو او امکانات ته په کتو له ولس سره کړې ژمنې یو په بل پسې عملي کوي. ښاغلی مینهپال وایي د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې جوړېدل خپل شرایط لري چې په پوره کېدو به یې لویه جرګه هم راوبلل شي.
حکومت ټولو هغو تعهداتو ته چې کړي دي هغو ته ژمن دی او همدا اوس تاسو وینئ چې کومې ژمنې چې د ولس سره سوي دي، د کار په برخه کې، د امنیت په برخه کې، د سیستم د اصلاح په برخه کې یوه یوه د عملي کېدلو په حال کې ده. د لویې جرګې لپاره باید وویل شي لویه جرګه خپل ځانګړی تعریف لري او خپل ځانګړي شرایط لري.
په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي د رهبرۍ شورا غړی واقف حکیمي وایي که څه هم جمعیت اسلامي ګوند د حکومت یوه لویه برخه جوړوي، خو له دې وروسته به د دغه ګوند غړي لا منسجم او فعال شي. واقف حکیمي وایي په هیواد کې روانو حالاتو ته په کتو ټول سیاسي حزبونه باید خپلې ستونزې د زور نه بلکې د خبرو له لارې حل کړي او د یو بل په منلو په افغانستان کې د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
خبریاست په چین کې یو کاروانګر له کلونو کلونو هڅو وروسته داسې هندوانه پاللې چې 80 کیلو وزن لري. دغه کاروانګر چې لی فونګچون نومیږي وایي چې په خپل هم خپل کار ته حیران دی. د دې هندوانې کارونکی د چین د پلازمېنې پیکینګ اوسیدونکی دی او هندوانه د ښار په داشنګ نومي سیمه کې کرلې ده. په چین کې د هندوانو د محصول په 28مه سیالۍ کې د لی فونګچون هندوانې لومړی جایزه وګټله. تر دې وړاندې چینایي کروندګرو د اوږدو وریجو، غنمو او نورو غلو په پاللو کې هم پرمختګونه کړي دي. چین تر 1 میلیارد زیات نفوس لري او د زیاتې غلې او نورو زراعتي محصولاتو تولید ته ځانګړې پاملرنه کوي. په نړۍ کې د کرنیز ځمکې له نظره چین درېیم هیواد دی، خو یوازې په سلو کې 1 کرنیز ځمکه کری او تر 1 میلیارد زیات انسانان پرې مړوي.
ل دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:13 شوې. د دې خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو پروګرام دی، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې اجمل تورمانی اوروي.
پاکستان وایي دوه مامورین نیولي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور او د هغه د کورنۍ غړو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. په لوګر ولایت کې پرون ماښام په 14 کې یو ښځه وژل شوې او 11 کسه ملکیان ټپیان شوې دي. د لوګر ولی ویان سلیم صالح ازادۍ رډیو ته ویلي چې دغه 14 د مرکز پل عالم په شهیدانو چوک کې شوې ده. افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې د قانی شبکې یو غړی وژلې دی. د ملي امنیت اعلامیه وایي د عباس په نوم دغه کس پلان درلود چې ځان وژونکي حمله ترسره کړي، خو د دې ادارې د منصوبین لخوا د کابل په 12 حوزه کې له منځه وړل شوی دی. د کونړ د امنیتي قمندان او قومي مشران وایي پاکستاني ځواکونه په سرکانو او مرول ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته ننوتی دي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه دوام لري. د ترکیه خبری رسنۍ وایي د هیواد د وایي ځواک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یادایش لزګونه مشکوک وسلوال وژل شوی دي. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطر نه بلکې په خپل په خطر کې دي. او د اوکراین پوز وایي د هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمن جګړو بیا زور اخیسته.
تشکر از اجمل تورمان. فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما. 8:32 صبح به وقت افغانستان است. تا 9:30 من جعفر احمدی و عصمت ساروان در برنامه مایکروفون شما میزبانتان هستیم. حکومت وحدت ملی افغانستان به مردم وعده های سپرده بود، وعده هایی که خوشبینی هایی را ایجاد کرده بود، اما به نظر می رسد که برخی ها از آنچه عملی نشدن تعهدات حکومت وحدت ملی افغانستان میخوانند ناراضند. حتی کسان در داخل حکومت میگویند که بسیاری از وعده های حکومت عملی نشده. یکی از این افراد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان است. او که ریاست حزب جمعیت اسلامی افغانستان را نیز به عهده دارد میگوید که به خاطر تطبیق نشدن تعهدات حکومت متاسف است. به نظر شما وعده های حکومت افغانستان تا چی حد عملی شده؟ با ما زنگ بزنید و نظر بدهید. شماره های تماس با برنامه را یادداشت کنید: 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55.
بله، لکه سنگه چیز ما همکار جعفر احمدی در طول نن په دې خبرونه کې موضوع داده چې د افغانستان د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې په عین حال کې د بهرنیو چارو وزیر هم دی انتقاد کوي چې د ملي یووالي حکومت د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلی دی. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟ په دې اړه خپل نظر په دې تلیفون شمیرو سربیره، یعنی 0999-203-1540 او یا هم 0998-225-55 د سکایپ لاری او یا هم د افغان بیسیم د 1340 میری لاری لمر سره شریک کړي. زموږ د سکایپ پته ده radio.azadi او د افغان بیسیم شمیره یو ځل بیا وایم 1340. په دې شمیره یوازې اس ام اس یا پیغام راستولی شي.
بله، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم به ما پیام بفرستید، همچنان از طریق سکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس سکایپ ماست radio.azadi. میریم سراغ شنوندای ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
مهربانی.
سلام و احترامات تقدیم میکنم آقای احمدی بر شما و همکارا و شنوندای عزیز شما.
بفرمایین محترم.
اسلام الدین زاهوش از تخار تماس گرفتیم. شما ببینید وقت خوب موزیر امروز در برنامه‌تون گرفتین. این دولت ویسر پای مخ وقت هر وعده‌ای که به مردم دادن کدام عملی نکردن، خو اینا در سنه عملیات آدم نکردن. دیگر کشت و خونم زیاد شده، ولی چون یک دفعه این میشه ببینید که برق نهی ویسر تاپی است. ایرا اینا چیز کردن، هر روز مردم را در جنجال انداختن یا هیچ کاری وقت نکردن. ما فکر نکنم که اگم 70% مردم از یا خاطر خوش داشته باشه، بخاطر که وعده دادن عمل نکردن. حکومت کرده گفتین که این حکومت بد است، این شادی که بدتر کرد. واقعا نه، خوبی ازی است که جو میشه هر کدوم این برین یک وعده میتن.
آقای زاوش،
ولی ازی باور شم که 200 بله
مشخص تر بگوین که کدام وعده هایی را که حکومت به مردم سپرده بود تا حالا عملی نکرده.
بگونه مثال براتان بگم، گفتن امنیت تحمیل میکنیم، یک گفتن که ما سلاح‌های غیر مسئول یا این چیزها را جمع میکنیم، بدبختانه که زیاد شده، دو با مردم کار پیدا میکنیم، سه و سرکای شما را درست میسازیم، سه ریشه فساد میکنیم. این هم سالم دیگه کدومشه برای شما بگم.
تشکر از تماس شما.
سلامت بسه زاوش صاحب. بلاوردون که ایده تلیفون لاری لرود زن معرفی که آزادی رادیو
د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو السلام علیکم. زه محمد خان د اورزګان ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني کوئ محمد خان صاحب،
خوش آمدین صاحب.
دغه استاسو کوم بس چې را روانه ده، زما نظر دا دی چې افغانستان حکومت ډېر په تاسف سره باید ووایم چې مستقل هیواد نشته دی، یعنی د مالی استقلالیت نه لري، د خپل اراضي استقلالیت نه لري.
نه تاسو لموضوع ما اوسئ، لموضوع ما اوسئ د موضوع په ارتباط خبري وکئ. بل اوریدونکو ته ورزو ځان معرفي کئ.
بفرمایین رادیو آزادی است، لطفا صحبت بکنین، از کجا به تماس شدین،
خبری وکئ.
بله،
مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام،
خوش آمدین.
سلامت هستم استاد آزادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلام من وړاندې کوم چې له افغان له هلمند څخه.
سلامت اوسئ، مهرباني.
موضوع کوم ډیر شمه موضوع انتخاب کړی د زړه تل کې د صدرات د وزیر خارجه وزیر د خبرو سره موافق یم. لري هم د ملي وحدت حکومت کې نجونې کړي هغه نه دی عملي کړي. د هغه زما نظر
ډیر زیات مننه چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوریدونکو هم درو
بله، از دیگر شنونده های ما هم انتظار داریم که کوتاه و مختصر صحبت بکنن. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
سلام علیکم.
از کجا به تماس شده این؟ خود را معرفی کنین. صدا شما را میشنویم.
آقای احمدی، سلام و درود بر شما و برادر محترم دیگه که همراهتون در برنامه است و تمام دوستایی که سوال مرا از طریق رادیوی آزادی تمام نقاط افغانستان میشنوند، سلام و درود خدمت شما، تمام شما تقدیم میکنم.
سلام، بفرمایید. صاحب
آقای احمدی، محمد آقا شیعی هستم از ولایت غزنی، همراهتون به تماس شدم.
بفهم نظر شما مشخصا در مورد وعده های حکومت وحدت ملی چیست؟ چقدر عملی شده این وعده ها؟
جناب احمدی، از آغاز تا به انجام کدام پیامد درست نداشته. انجام اگر چی نشده خو انجامشان قریب خواهد دیدیم انشاءالله. به نظر من شعارهایی را که آغاز کنید که جناب دکتر فلاش افغانی شعار خود تغییر تحول مانده بودن، نه تغییر آمده نه تحول آمده و نه منشه فساد گم شده و فساد اضافه تر شده، کنم تغییر تحول مضبط به این رسانه دیدیم. همچنان دکتر عبدالله شنو شروع کنیم، هم نه مبارزه علیه فساد گفته بودن، متاسفانه خودشان در فساد سهم دارن.
تشکر از نظر شما.
بله،
ممنون.
بل اوردون که دی سکایپ لاری لروزان معرفی که
بفرمایید. خوش آمدین صاحب.
سلام علیکم زاروان صاحب و دا بل محترم رو تا سلامونه ورانده کم. زه فکر کومه چه حکومت خو یوه وادم دی خپله نده پوره کرده، خود اغا دی جامنیت گند مشل چه ده یا دی استاد ربانی زوی چه وزیر دی خارجه ده، دی خپل اول هیچ ندی کرده، چه چه دو واده کرده پا وزارت خارجه که چه کرده. زه دل تا دو ورزی دری ورزی مخ کلارم کنسلگری ده پا لس انجلس خار که دو ما گوخته چه خپل آغا افغانی پاسپورت آغا کم وای خلمه ما تیویلی چه ورو را دیمونگ پا دا قانون که یا پا ایساب که فرست نم و لاس نم نشته، نو ده تا نوم با طول یاو لکماله و رو رده ما پی تسکی افغانی تسکیری که بیمدوان نمونه دی تا سیده زکی ویلی که واینه دا به افغانستان قانون که نشته. دخ پلا چیر تا مسلکی کسان کماری لیدی، دخ پلا چیر تا دولت تا کار کرده چی دا انتقادو نکیده. ما پی فکر و سلامت و ملامت نده معلوم، هر چوک انتقاد که هر چوک گلی که لیخ پل جان نیسره که اینو زدل تولا دیر ایران پاتیه من چه دا مشکل بچنگ حل شید.
بله سب دیر منه نه چه نظرمو ترگن کو کرودن. احمدی سب چه پیغامونه بمول بلو چه اغا خلق چه دی افان بیسیم در تصواتلش میره للاری پیغام راسته بیچه
بخیم
گلمن نشی. خیرالله افغان لخوست لیکلی ویز د دل خبر سره منظوری شاغله صلاح الدین ربانی ده هیچ موافق نه ام، ځکه چې د دولت چارواکي پخپل په دولت پسې منفی تبلیغات کوي. بل اوریدون کې عابد وردګ لیکلی دی وای دا واضح خبره ده چې دولت د خپل شمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی او همدا پاتې والی د دې سبب شو چې اوس په افغانستان کې هر زورواکی تر رئیس جمهور زیات صلاحیت لري. نور محمد حقیار له هلمند لیکلی وای د جمعیت اسلامي نیوکه پر ملي وحدت حکومت باندې د دې د پاره ده چې د دوی زوړ رقیب حزب اسلامي په میدان کې حاضر شو. حبیب د هلمند څخه لیکلی وای د ملي وحدت حکومت هیڅ هم نه دی کړی. بل اوریدونکو د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې نومې نشم پیدا کولای، نومې نه دی لیکلی. دی وای چې داعش هم موجود دی زموش په ولسوالۍ کې چې دا هم د دې نوي حکومت په وجه ده. حمیدالله حمیدی لیکلی وای هر څه نه مخکې باید د پاکستان د ځواکونو مخه ونیسي دا دولت، خو تر اوسه پورې ناکام شوی دی، نه ده نیولې.
بله، ما هم پیامهایی را که شنونده های ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بی سیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن تا لحظات دیگر خواهم خواند. شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 FM 100.5 هستید. از هفت صبح تا هفت شام با شما هستیم. روی همین موجه ها از هفت شام تا هفت صبح برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را شنیده می توانید. میریم باز هم سراغ سایر شنونده های ما. سلام، خوش آمدین، بفرمایین. رادیو آزادی است، خود را معرفی کنین. بله، صدای شما را می شنویم، بفرمایین.
جاید پوپلزر است، ما از کابل صحبت میکنم. من در ارتباط یعنی برنامه تان بخواستم بگویم که آقای صلاح‌الدین ربانی خودش چی خدمت کرده، در این وزارت که آمده کجایش با مسئلت میبانه، چی مسئلت داره، پدرش که بودم اون وقت حکومت چی میکرد. اینا جز از انتقاد هیچ کدام کار کوچک را به این ملک نکرده، هم پدرش مبارزه کرده، در کجا مبارزهش حقیقت داشته. یا جز از انتقاد، جز از همون خیانت های ملی را که یادداشتن رو کردن، بجز از این دیگر کدام چیز دیگر چیز را بپوشن که پوشیدام نمیشه.
آقای پوپلزای، انتظار شما از آقای ربانی، صلاح الدین ربانی که فعلا وزیر خارجه افغانستان است، چیست؟ چی باید میکرد برای مردم با عنوان وزیر خارجه؟
همون وزارتی که فعلا در ازاده شده کشور من توقعات خود گرد بذاره، این مامور دولت است یا رئیس ازده است؟ وقتی که در مامور حکومت است کشش کنه در حکومت کار بکنه، مردم همون اداره که بر ازاده شده همون کشش کنه به فایم نگاه کنه، همون سیستمی شد آماده نسازه که مردم بتانه نام نیت برای خود کمایی کنه. اینا خود جز از این انتقاد دیگه چیزا یاد ندارن. خودش تذکره انگلیس داره، پدرش هم شاید به سرکار رئیسای کلان شده.
آقای پوپلزای، تشکر از تماس شما، سلامت باشین، فرصت ما کم است.
بل اوریدون که لرود تلفن لاری زن معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
تلفن متاسفانه قطع شو. یو ځل باید تلفن شمیریم اعلان کو او څه پیغامونه مو هم وعده ورکړی و چې پیغامونه به لولو.
بله، شمارای تماس با برنامه را یک بار دیگه برای شما تکرار میکنیم. 0799 20 35 40، 0700 82 27 55. همچنان از طریق اسکایپ هم با ما در تماس شده می توانید. آدرس اسکایپ ماست رادیو نقطه آزادی.
بله، اوریدون که لرود تلفن لاری مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
مهربانی
استاسی خبری او رو کردی ودان سلامت و سی.
لاوجین دا باندې چې دا خبر اکثر زم ده خو څه مطلب ده پوسه دا یو اکثر هر دوی او مطلب له یو څه
استاسي اواز متاسفانه ډیر واضح نه دی. یو څه خپل موقعیت بدل کړئ، ګوند شسی قطع شو. خیر، بل اوردون که لرو دې تلفون لاري.
سلام، خوش آمدین، بفرمایین. رادیو آزادی است.
رادیو تیتا که یو خبری وکی.
بله،
مهربانی صاحب.
سلام علیکم صاحب.
و علیکم السلام. کردی ودان،
خوش آمدین، بفرماین.
به دقیقه ایسا که دیمان نظر دار که در بخشتون دیگه لامل شوه که اشتبانی دیگه خوب کارون مخبونی او دغه کلم ځان دی دا چې ماري د پیری لکه د مخه او سمات کوم شتون لري او دا څه خبرې دي دا یې مله نه دی او ټول هغه زړه دې شتون ده.
بله سپ مننه چې لن نظر مو څرګند کو. بل اوردون کوم لرو ځان معرفي.
بله، شنونده دیگر روی خط داریم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین.
و علیکم السلام.
عبدالله روزگان.
بفرمایین آقای عبدالله، نظر شما چیست در مورد وعده حکومت افغانستان؟
ما نظر خو بدغه برابر کې دادی چې د صلاح الدین ربانی او د جمعیت د ګوند د دغه اعتراض پر ځای باندې دی. اشرف غنی او عبدالله چې کوم وعده او ولست ورکړي هغه چې په لس کې اندي په ټکی پات راغلي دي، ولموږ به صلح راولو او دغه چې افغانستان کې به د امنیت ختم کړو. نو هغه خو د ګوره هغه د چیر حکومت په پرتله باندې په سل کې نیلي امیس و ولسوالۍ یادي د طالبانو لاسته ولویدې او مختلفې د قوانینو سرغړونې کېږي. حکومت ډېر بې نظمه شو او دوه سره حکومت شو
پر والی باندې پنیاش کې سعودي مشورې چې یو خپل والی ورمختکی یا بل خپل والی ورمختکی او په سولې کې پات راغلی د کوچني ګوند د کوچني قدرت دا هغه متاثرې دا هغه خواهشات د سولې برابر کې مني دا هغه بربادي چې اوس چالانه ده خلک مري د اردو خلک مري پولیس مري افغانان مري په جانبې نکې دی د کوچني ګوند یا د خارجانو پالیسي چې دلته ده یا د هغو مرام د هغه هدف دپاره هغو نظر ساتي خو دغه خپل د ولس خرابي چې د هغه ته نظر نه کوي په سول اتفاق راغلي طالبانو مشروع غوښتنې نه غوښتې ول موږ باید د تورلس وضو کوه نه وځي د هغو په سر باندې $5 میلیارده دي ایښي دي نو څنګه وسل کوکي هغو باید
البته د طالبانو سره خو د سولې اواز بیا بیا اوچت کړی دی خو خیر تاسې نه منئ او د $5 میلیاردو رقم مو هم ډېر دقیق نه دی. خیر بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت بکنین، صدای شما پخش میشه. بله
خبری وکی سید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
افغانستان حکومت خدایی هر رشوت خوبی دیدی پاسپورٹ جوڑی
تشکر از تماس شما. سروان صاحب، بین که چند پیام را که شنوندای ما از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم در مورد موضوع مورد بحث برنامه به ما ارسال کردن بخوانیم. عبدالسلام قلمیار از بغلان مرکزی می نویسه که جمعیت اسلامی 65% اعضای حکومت را تشکیل می ده. انتقاد اونا بالای رئیس جمهور اشرف غنی برای بدست آوردن قدرت بیشتر هست و ای حزب البته به باری شنونده ما عامل اصلی انحصار قدرت قومگرایی و بی‌ثباتی در 4 دهه اخیر تلقی میشه. شنونده دیگر به نام عبدالصمد از کابل می نویسه که با وصف همه مشکلاتی که دولت داره اشرف غنی از کرزی کرده بهتر و خوبتر کار میکنه. از بادغیس شنونده به نام سلمان می نویسه که به اشرف غنی گفتن رشوت و فساد را گم کن. اشرف غنی گفت که چند می دهی؟ لطفا واضح تر بنویسین تا پیام هایتان را بتونیم به صورت دقیق و واضح بخونیم.
متاسفانه اکثر اوریدون که خپل پیغام چې کله راستوی یو ځلې مخکې تر مخکې نل ولی که وری ول ولی نو په ټایپ کې اشتباه کیږي، نو اشتباه به رفشی وي. نظرګل لغمان له الینګار ولسوالۍ لیکي وای وادي خو زموش بشانو ډیر کړی وي خو تر غټو وادو پوری خو غټي وادي عملی کړی نه دي. حکمت الله محمد خیل د هلمند لګرم سیر لیکلی ولسمشر ویلی و چې فساد به ورکوي خو تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی شوی. عبدالباری اکبر دوست او عبدالرشید راشد لیکلی دي د البته د فرال باکو ولسوالۍ څخه وایي هغه ژمنې چې ملي وحدت حکومت کړی وي په سلو کې 40 نه دي ترسره شوي. سلام کمال الدین چپان لیکلی دی، البته سلام پسر کی لیکلی د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه دی وی هغه کسان چې نیوکی کوي همدغه د جمعیت ګوند اکثره غړیو او نور په دولت کې شامل خلک فرصت نه ورکوي چې حکومت خپلې وعدې پوره کړي او پرمختګ راولي.
تشکر از پیام های شما. میریم باز هم تماس های تلفنی را جواب میتیم. سلام، خوش آمدین، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
جناب پروان صاحب تاسو او محترم همکار صاحب ته او دغه راډیو ټول اوسیدونکو ته سلامونه او سلامات وړاندې کوم.
سلامات اوسه مدني صاحب.
جناب پروان صاحب تاسو وګورئ که څه هم د جناب کریم صاحب په وخت کې زیات امکانات وو، ولې په هغه وخت کې افغانستان ولس مستحکم او بیدار نه و. اوس تاسو وګورئ اوسنی حکومت ډېر چلنجونه مخامخ دي، او هغه پخوا په نسبت اقتصادي مشکلات پخوا په افغانستان کې دامن لري او پر نړیوال هم کم شوي. نو په تېرو دیارلس کلونو کښې خو د بارانونو ستاسومان مرسته وه، اوس دغه مرستې نشته او خلکو تمې ډېر لوړ دي. نو زما په نظر باندې ملي وحدت حکومت کارونو ته ښه پخپله شخصا زما په نظر باندې راضي ده، او دې والي چې کړي دي وادي پوره کړي دي. اما په دوه کالو کښې افغانستان امکان نه لري، ځکه چې دلته امکانات ته باید مونږ ګورو، شرایط ته باید مونږ ګورو، په سیمه کښې داخلي او خارجي مداخله زورواکانو خپلو فعالیتونو ته ادامه ورکړې ده، او مافیا دلته قوي قوت باندې عمل شوې ده. نو تاسو وګورئ ملي وحدت حکومت راتګ سره تقریبا تحول او تداوم هم شوې ده، چې 1500 قاضیان بدل شوي، همدارنګه د څلور دېرش ولایتونه د دوه دېرش ولایتونو والیان لرې شول، بعضې والیان د ښه کارونو وجې پاتې شوي دي، او بعضې والیان پخپله په زورواکۍ ته پاتې شوي دي. همدارنګه سلمان بد ورغول شو، همدارنګه ډېر نړیوال مرستې افغانستان ته راجلبه شو. باید دغه سیاسي تنظیم منظمه دا هیله ده چې دیو باید شخصي امکان په خاطر بل چا باندې نیوکه ونه کړي. په هر حکومت درته راځي، دغه جنګ خو تصویري جنګ ده، سیاسي جنګ ده، نو دغه جنګ خو ادامه لري. دغه جنګ ترڅو چې دغه سیمې هېوادونه لاس په سر نه شي او خپل هغه منفعات په پام سره په افغانستان کښې تلپاتې صلح لپاره خپل هغه په غیر عادلانه پالیسي نه لار روانه کړي، نو دغه جنګ به ادامه لري. دا د وحدت حکومت هېڅ چاره نه لري. دا سیاسي جنګ ده، ټولو ته معلوم ده، کرزي وخت جنګ ادامه درلودل او هم جنګ ادامه لري. نو راځي نور دغه په خاطر بل چا باندې دغه نیوکه پای ته ورسوو، او په یوه بین الافغاني احساس سره یو بل ته لاس ورکړو، او دغه حکومت پیاوړتیا لپاره کار وکړو. او زما په نظر باندې دغه ریاست افغانستان لپاره اوس مهال غوره دي. باید دغه حکومت تر 5 کاله پورې ادامه ولري، هېڅوک باید یادونه کړي چې دا حکومت رنګ شي.
ډېره مننه صاحب مدني له نورستان څخه. بل اوریدونکی هم د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
سلام، خوش آمدین، بفرماین. رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
درازګان لار نه چرچ نه ول فالم یاری تر سن ول.
مهرباني کوئ صاحب.
زما نظر دا دی چې دا کوم خارجه وزیر دا خبره کړې ده، زموږ ګرد اداره د سره ګرد مشران چې دي ګرد فساد دي د لاسه جوړ دي.
بله صاحب، کور دې ودان چې لنډ نظر مو څرګند کړو، لیکن یوازې په فساد خبرې مه کوئ. د موږ موضوع دا ده چې البته فساد هم پکې شامل دی، چې حکومت په بېلابېلو برخو کې وعدې کړې وې. آیا لکه څرنګه چې د جمعیت اسلامي ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني وایي، حکومت واقعا په خپلو ټولو ژمنو کې پاتې راغلی دی او که نه دی؟ بل اوریدونکی لرو.
سلام، خوش آمدین، بفرماین.
متاسفانه آواز ډېر سم نه دی. خیر، بل اوریدونکي ته به موقع ورکو، مهرباني.
بله، متاسفانه تماس داشتیم.
رازی، خیر، پیغامونه به ولولو.
بفرماین.
دلسوز له هلمند لیکلی، وای په هلمند کې حکومت خپلې ټولې ژمنې نه دي عملي کړې. خان محمد ذاکر نیکزاد له کندهار لیکلی دی، وایي زه د رباني صاحب له د خبرو خلاف یم، دولت کوشش کوي چې خپل ژمنې عملي کړي، خو بهرنۍ لاسوهنې دي، دولت دې ته نه وزګارېږي چې خپل ژمنې عملي کړي. عبدالله شعبان هم د کندهار څخه لیکلي، البته له ارغستان ولسوالۍ څخه، وایي رباني د افغانستان لپاره څه وکړل او صلاح الدین څه کوي؟ نیمګړتیا خو په حکومت کې شته او دی پخپله یې باید اول اصلاح کړي. حاجي شمس الحق له سنګین څخه لیکلي دي، وایي د حکومت او رعیت زړونه ډېر سره لرې شوي دي، په دې خاطر چې وعدې شوي خو پر ځای شوي نه دي. کائنات سادات له هلمند لیکلی وای ربانی پخپل هیڅ د پامړ کوم کار نه دی کړی چې د نورو باندې تور لګوي.
شنونده از بدخشان می نویسه که رئیس اجرایه و رئیس جمهور در تلاش بازسازی کشور هستند. از سفر متاسفانه نوشته شنونده ما درست خوانده نمیشه، به هر حال از این بگذاریم. شنونده دیگر به نام علی از هلمند می نویسه که آقای غنی باید خدمت کند و افغانستان را آباد. جاوید از قندهار، صلاح الدین ربانی حقیقت را میگوید و من همراه حرفایش موافق هستم.
او وسپ بیادی تلفن لاری اوریدون که تا نو پتور کن.
بفرماین، خوش آمدین رادیو آزادی است، لطفا صحبت کنین. از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم، من از جلال آباد به تماس شدیم. سلام به شما، به همکارتان و به کامون تمام هموطنان ما.
سلام، بفرمایید.
کسی که انتخاب میکنه، کسی که انتخاب میکنه به نظر ما اونها را باید مردم باید اونها چی کار کرن. دیگه ما از آقای ربانی میتونم که اونها بگن که اونها چی کار کرن. دیگه دفتنی خواستی نداشتن. تشکر
از تماس شما.
مهربانی کوی بلاوردون که لرو دی تلفن لالاری
برنامه مایکروفون شماست، لطفا صحبت کنین.
بله، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
بله، سلام علیکم.
سلام، خوش آمدین، میشنویم صدای شما را، بفرمایین.
خبری وکی متاسفانه چی خبری مو نکری او بالاخره مو تلفون قطع شد. دی سکایپ پته هم پیاد لاری رادیو دات آزادی.
سلام علیکم.
مهربانی
آزادی را
مهربانی کوی صاحب.
سلام و احترامات آزادی رادیو ټولو او ریډینګ کوو. دا ګرام دې دغه په اړه کې چې نظر وړاندې کوي د ربانی چې بیګه خبرې کړې دي.
بله بله، لطفا وخت کم لرو، اصلي خبرې ته راشي کنه وخت مو پوره کیږي.
اصلي خبره زه د ننګرهار د رینور رسوالې نه تماس کوم، رحمت الله مينون دې. دا خلک چې دوه شکایتونه کوي او د کوم چې په چارواکي هم شکایتونه کوي او کوم چې دا بیرونی دي هم شکایت دي. الله تعالی انسان پر نسونو پیور کړي خپل کار ته تیار شړي. دا شرف نه دي خلکو ته، ما په خیال باندې دا شي کارو کی چې دیو ته ورته مو کی کورونه ورته جوړ کی بیا به تی نه خوشاله. هغه یو څه وکړي ټول چارواکي هو وزارتونه